السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزایمو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلې دیرشمه د 2020 کال د اکتوبر 1 په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع ده چې د بشري حقونو د سهار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ټاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته وروپیژني.
کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي
کړي. اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څېړي او وروسته به اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدید به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
ډاکټر نیازی وویل د نورو سپارښتنو ترڅنګ لازم واټن په پام کې ونیسي، لاسونه باید تل ومینځل شي او له ماسک څخه استفاده وشي. د روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم 38 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 30,000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یو غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والی محمد نبی احمدزی په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزی د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شوي بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19 په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړي چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړه.
Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем...
Мы خپل تاکتیکو نه بدل کړی. موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پر مختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اگست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکې ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی و د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.9، کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.1، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.1، او جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.4.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو هم د هوا حالاتو اټکل واورید. که غواړئ خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دغه خبرو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.6 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي او د ژوند رنګونه هم لرو.
دس زمه اوس خاوند نه خوړم پیسې وخت چې به بیرون به وتل مخاوند ته به مې ودرې دل ماته پیسې راکړه چې د موټر کرا کوم ماته پیسې راکړه چې زمي اولاد ته یو شی واخلم قلم واخلم کتابچه واخلم یا چیرته مبارکي یاسم خو نه زه اوس له خاوند نه نه خوړم.
بیا ما هم سهار بخیر. رازول لمړي مطلب ته. د بشری حقوقو د څار د سازمان یو مسول وایي ملکی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې دغه سازمان مرستیالي پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اوربند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دښمنو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حد اقل پرمختګ کې لږې د خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکی وکیلو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند
په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي د طالبانو له مرکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د یوه اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه په شیبه راپورونه. له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 60% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو لویرې په ورځ کې تر 15 ساعتو کاري وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړی. د کابل د ښار ځینې دوکانداران د ښار پر روان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو له ویرې دوکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چارې سوداګریزه اغېزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 4-5 ساعته زموږ کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 60% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژنې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
دا د غلای مېمن چې دل راځم کار ته یو هوسار و نه وختي نشورات لینا وخت راځو بل او ما خام ازان شوي نه مون ماشينه او شبن کو بي تر روان دل چې موبایل ښکارو چې یو کو بس ګلاس موټر سکل باندې دل ګرځي لاس نه سم لستی مون نه وایو.
زمانم درشی شینواله دی دا غل چې کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښدل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
مې سره د غلو لامل موږ نشو کولای چې خارته ډاډه راوځو.
د دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تیرو دو اویا ساعتونو کې د بېلابېلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر تک وګدو چې د افغانستان په اړه لوی د زمات بوات کتل او تبصره پیل کړي.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګن برخلیک او د شخړو زیاتېدل هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 21 کسیز پلاوي کې 4 مېرمنې دي، خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له ښځو او یو شمېر نورو سره د اندېښنې شته چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 2 لسیزو ترلاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه شي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه 46% کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چېرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هېواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنګټن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اندېښنې او خبرداری ته اشاره کړې ده. ښاغلي خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د د دوشنبې پر اصول کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانۍ ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپلې خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت ویلي وو چې د 8 میاشتې پخواني تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز بیا لیکي طالبانو ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پورس هم په خور کې ځانمرګ برید 14 ملکیانو وشل او تر 130 ډېر ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
ورزو کندهار ته هلته د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 122 کیلومتره مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاوده توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاودو توکو 340 قربانیان ورول شوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځل اسکل نه غاجان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخص او ایمان پرې وچاو دی. د اغاجان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخیستي.
دا
یوازې 15 کلن غاجا نه دی چې د شخصي ماین قرباني سوی، بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو راهیسې پاتې سوي ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوي ښودل سوي ماینونه هر میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
څلور سوه اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي، چې دا 1 شپېته کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاودو توکو د وجې زیات دي، چې د تیر جنوري سره تر اګست تر میاشتې پورې 2 څلوېښت حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاودو توکو پر ملکي کسانو، چې یوازې پر ملکي کسانو باندې شوي دي، چې دا 130 کسانو ته مرجوب لاړه وجه ده.
د کندهار د میرویس روغتون سر طبیب ډاکټر نعمت الله په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورول سو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتداوات کې د ماین راوړل شوي دي، چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ولسي مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسؤل نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسي مرګ جوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی، تر دې چې په دې روان کال کې یعنې تر ټولو خونړۍ میاشت نصب میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفاتو ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی ورسره له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنګټن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یو لنډ بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکاره کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیه هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غځېدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنګټن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنګټن تېر اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یوه کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی، موسکو یې له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یوځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیا او متحدو ایالتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شي څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. کولی شئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
دما نن مذاکره ده، تخلص میهمانی ده. درته چې څو بچی لري، د ما مال د خدای پنځه بچی اندي.
څه کار کوي؟
بچان مې نو وس نوی مسلان دي، لور مې نوی سکل پنتون ته کامیاب شو، شکر الحمدلله. زوی مې په لسم کې ده، بل لور مې په اتم کې ده.
ډیر ښه. درته چې کوټه ګټه څوک راوړي؟
خوان مې موټروان نه موټر ګرځي. زه خپل دمدو تجارت کوم،
صنایع دستي
و پاګه کې خپل عبادت مې کوم، خپل تلاوت ممکن خپل تاسپی ممکن.
یعنی د استخدام قوت جوړ کړی ټول کارو ته ورسیږي.
جای تاګ ممکن ولای سم، مرزوندای ممکن ولای سم، خپل د کور صفایي باندې ممګرزم، په اولاد باندې مې هر چی ته فضل د خدای تاسپی موقت جوړ کړی رسیدلای سم په توکل د خدای.
لږ وخت لري چې کار شروع کړی دا پیسې لاستراوړي. په ځون کې څومره تغیر راغلی؟
زیات تغیر راغلی. داس زمه اوس خوان نه غواړم پیسې. وخت چې به بیرون به وتل مخوان ته به مې ودرې دلماته پیسې راکزه د موټر کرا کوم، ما ته پیسې راکړه چې زما اولاد ته یو شی واخلم، قلم واخلم، کتابچه واخلم، یا چیرته مبارکي یاسم. خو نه زه اوس له خوان نه غواړم، زه خپل خوان ته ورکوم. بل د برق ته د فیس ته اوس د آمادګي د کانکور ویل شل زره روپۍ مې لاړه مل ته تعویل کړې. بې غمه بې درده نه مې خوان ته ویل چې پیسې راکړه. نه نه هیڅ چاته مې غږ
ونه کړ.
خپل د لاس خواري د ما ورور په خارج کې ده، ما سره کومک کوي. خو دغه سل ډالره د ما سل افغانۍ دومره خوان کوي.
یعنی د خپل لاس ګټه،
خپل د لاس ګټه. زه خپل خويند ورونو ته هم دغه وایم چې خپل د لاس ګټه مرغله دي.
ډیره زیاته مننه، خدای دې نورم کامیاب لره.
الله امین تاسو سره.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکلی دی د جنگ د حل لار نه د 240 کال جګړه وشوه، نتیجه معلومه نشوه. عبدالواحد مدقق هم له کندهار لیکلي کې طالبان او حکومت پر اختیار سوله کوي او لومړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. عزیز زابولی له زنجیر لیکلي دلته تیر شپه د سرحدي پولیسو پر پوستو د طالبانو لخوا حملې شوې. باوري له شکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخ زیات شوی، خو د لیکلي زموږ تر اوسه لومړنی سمستر هم نه دی خلاص، ورپسې بل شروع کیږي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله علیمی تندر لیکلي د پکتیا د شهدا معلولینو ریاست تر اوسه دوی ته د 1399 او 98 کلونو د ملکي شهیدانو پیسې نه دي ورکړي. تازه خان سمسور بیا لننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت ضایع ده او تمه ترې نه لرو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس پروګرام ته لنډ لیکلي پیغامونه د افغان بي سیم اس ام اس 1343 پروژې له لارې راواستوئ، او موږ به تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای خبر کړو. پام دې سره رسیږو د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې پای شیبو ته. تر بل نیم ساعته به چې په افغانستان کې 8 بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راشم، خو اوس چې 9:30 بجې کېږي د سهار زرغونه منګل ته مایک سپارم څو لومړنۍ سهارنۍ دری خبري مجله وړاندې کړي.